د مشال ریډیو ګران اوریدونکو بیا مې هم مینا او سلامونه ومنه بشیر غواخم او تاسو ته د لسو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. ل لسو تر یولس بجو په دې ګړې کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو، مطبوعاتي کتنې دراورو، همداراز مرکې او تبصرې هم د دې ګړې برخه دي. او د دې خبرونې په اخر کې تاسو ته یو 19 پروګرام اتلان هم دراورو. خو ما سره منور شاه با په دې ګړې کې هغه تاسو ته خبرونه وړاندې کوي، نو راځي چې اول هغه څخه د دې خبرو نوور.
قدر منوریدونکو سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د بلوچستان د نارامۍ په اړه د امریکایي کانګرس غونډه شوې ده. د پاکستان قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وجلی دي. او افغانستان کې د کډوالو په کیمپونو کې سخت یخنۍ او واورو 14 ماشومان وجلی دي. او اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د امریکایي کانګرس لخوا د بلوچستان د روانو ناآرامه حالاتو په اړه د اوریدنې پر مهال د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډانا رورا بیکر ویل اسلام آباد بلوچانو ته خپل حقونه نه دی ورکړي او پر هغوی یې خپل زور زیاتی ته دوام ورکړی دی. نوموړی وایي
Islamabad has refused to concede any legitimacy.
Islamabad da balochano millat palani aw ya hamd duile masharano sarajidi khabar kawlo ta de wa qanuni haysiyat lawar kawlo inkar kade de do de ghoxtano ta da da khabarguna sas yawaze da berahmana taqat karawal patishwi de chila adalata da bande wajne pake shamil de
including extrajudicial killings.
رورا بیکر چې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند غړی دی ویل د برتانوي سامراج نه د آزادۍ دورسته بلوچانو غوښتل چې ځان ته جدا خپلواک هیواد جوړ کړي، خو پکې بریالي نشو. د هغې وروسته اسلام آباد امتیازي سلوک ورسره کوي چې دوی یې د خپل مادني وسایلو نه د ګټې اخیستلو د حق نه هم محرومه کړي دي. غونډې ته د حکومتي ډیموکرات ګوند غړي خاغلی شرمن ویل دا وخت یې د هیواد سره د پاکستان تعلقات کلکیچن دي، خو دا ډیره مهمه ده چې امریکا په پاکستان کې د حکومت لخوا د بل شوی قانونو لکه بلوچانو او سندیانو د حال پختنه وکړي. د دې غونډې نه د شروع کېدو نه وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط مشال ریډیو ته ویلي وو چې په واشنگتن کې د پاکستانی سفارت چارواکي په دې غونډه کې برخه نه اخلي او زیاته کړې و چې نور هیوادونه د دوی په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې شوی د یو ډرون برید په ترس کې لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وجل شوی دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي دا برید د میرامشاه په بازار کې د طالب وسلوالو په یو کور شوی دی او زیاته وی چې وسلوال نن سبا په سیمه کې د کرایا په کورونو کې پناه اخلي. دا په 13 غنټو کې د امریکایي بی پایلټ الوتکو دویم برید دی چې په دغه سیمه کې ترسره کیږي. پرون سهار هم په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې ډرون برید شوی چې کې د پاکستان د امنیتي چارواکو د وینا تر مخه لک تر لګه لاس وسلوال وجل شوی وو. د ډيري مودې راهیسې په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه کیږي چې تر اوسه پکې ځنې طالب وسلوال د القاعده ډلې مشران او نور غړي وجل شوی دي. یو افغان چارواکي د دې خبر پخلی کړ چې د کابل په سنګ کې د کډوالو په کیمپونو کې د سخت یخنۍ له وجې 14 ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام سخی کارګر د شورو پورز د مشال ریډیو افغان سنګ ته ویلي د کډوالو کیمپونو ته یې طبي ټیمونه لیږلي دي چې هلته د روغتیا په حق له راپورته شوي اندېښنو ته پاملرنه وکړي. نوموړي ویلي د کابل نه بهر چار راهي قمبر کیمپ کې نه، باګرامي کیمپ کې 15 او یو ماشوم د ملي بس په کیمپ کې مړ شوی دی. دا معلومات د هغې وروسته رامنځته شوی چې افغان چارواکو د نهې په ورځ د یخنۍ له وجې د خلکو د مړه کېدو د رپورټونو په اړه پوښتنې راپورته کړي. د افغانستان په شمال مشرقي لرې پرتو برخو کې د ډېرې واورې او ریکارډ یخنۍ د دیرشو نه زیات کسان وجلی دي. په کابل کې د موسمیاتو محکمه وایي دومره بده یخنۍ په 15 کلونو کې په اول وار راغلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په روس کې د ایران سفیر ویلي که امریکا یې په هیواد حمله کوي نو دوی په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په نښه کولو توان لري. د روس انټرفاکس خبري ایجنسی وایي د ایران سفیر سید محمود رضا سجادی د شورو په ورځ په ماسکو کې ویلي چې په ایران حمله به د امریکا لپاره د ځان وجنې په شان وي. که څه هم امریکا په ایران د حملې کولو د کومې منصوبې اعلان نه دی کړی، خو که ایران اټومي وسله د ترلاسه کولو فیصله کوي نو امریکا پوځي اقدام هم د پام نه دی غورځولی. انټرفاکس د سجادی په حواله وایي روس به ایران ته د یو مفاهمت په نتیجه کې د وسلو ورکولو سلسله بحال کړي. البته دا کار به د نړیوال قانون پر رڼا کې ترسره کیږي. په دې لړ کې روس په سرکاري توګه سندي ویلي د دې نوړاندې روس د ملګرو ملتونو د یو قرارداد پر رڼا کې ایران ته د ځمکې نه په هوا کې وشتونکي 300 میزایلونو د ورکولو منصوبه برابر کړې وه. هلته د ترکی وزیر خارجه احمد داود اوغلو وایي هیواد یې د شام د بحران په لړ کې د نړیوال کانفرنس کوربرتوب ته تیار دی. نوموړی وایي
If UN Security Council does not fulfill the mission of
دی وایي که د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شام ولسی خلکو ته د ژوند خوندي ساتلو حق ورکولو کې ناکام شي نو بیا به بل کوم پلیټ فارم په کار وي چې پکې د دې مسلې د هوارولو لپاره نورې لارې چارې لټول شي. خو خاموش پاتې کېدل او تش اسارنه کول نه دي په کار. د شورو په ورځ په انقره کې د رویټرز خبري اجنسۍ سره د خبرو پر مهال داود اوغلو وویل که د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په دې لړ کې ناکام شي نو بیا هم خیال هیوادونو له په کار دي چې د شام ولس ته د مرستې پیغام ورکړي چې دا وخت د بشار الاسد د ځواکونو د حملو سره مخامخ دي. هلته د روس وزیر اعظم مغربي نړۍ ته خبرداري ورکړه چې د شام په معاملې کې د سرزوري نه کوي او د شام ولس ته په خپل د خپل تقدیر په اړه فیصله کولو ته تیار کړي. او اخیره خبر دا چې د چین د اعداد و شمار قامی ادارې نن یعنی د زیارت په ورځ ویلي د 13 جنوري په میاشت کې په هیواد کې د ګرانې شره 14.15 ته جګه شوې ده. په ګرانې کې د زیاتوالي لوی وجه په خوراکي توکو کې د 10.15% اضافه خودل کیږي. چین په 2019 کال کې په ګرانې کې د 0% زیاتوالي هدف خودلی وو خو دغه کال کې د ګرانې شره 15.4% وه. د خبرونو پای
خبرونه درته منور شاو وړاندې کول. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ډیرو ریپورتونو ترڅنګ درته مهم ریپورتونه دالرو. د امریکای په کانګرس کې د بلوچستان د ناآرامه حالاتو په اړه په اوریدنه کې وویل شو
اسلام آباد د بلوچانو ملت پالنې د دې غوښتنو ته د غبرګون اساس یوازې د بې رحمانه طاقت کارول پاتې شوی دی.
د وی سروې تر مخه په پاکستان کې خبر پښتونخوا د تعلیم په لړ کې په شپږم نمبر ده. تعلیمي نظام څنګه دی؟
بار بار لیکيږي چې خماشوم څه دی، خماشوم هغه چې چوپی، خماشوم هغه چې سوال نه کوي. د زموږ تعلیمي نظام بنیادی مرکز دی او ام د دین هغه جیلی پن را ولړ شوی دی کوم چې ما وایي چې دا خو جیلی نظام تعلیم ښکاری.
د دې ترڅنګ درته نور ډېر رپورټونه هم لرو او اونیز پروګرام اتلان هم درته په دې غړي کې دروړو. د مشال ریډیو سره اوسئ. د دې غړي اړومبي رپورت وردو د امریکای د کانګرس لخوا د بلوچستان د روانو ناآرامو حالاتو په اړه د اوریدنې په محل د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ویلي چې له برتانوي سمراټ څخه د ازادېدو وروسته بلوچانو غوښتل چې ځان ته جدا خپلواکه هیواد جوړ کړي خو پکې بریالي نه شول او د هغې رئیس دوی سره اسلام آباد امتیازي سلوک کوي او په وړاندې زور زیاتی دوام لري. هارون باچا په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د نارامه حالاتو په اړه جوړې استمایي غونډې ته په وینا کې د یاد ایوان د خارجه اړیکو د کمیټې مشر د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند غړي ډینا ارورا بشر وویل د برتانوي سامراج څخه د ازادۍ په وخت بلوچ مشرانو غوښتل ځان ته یو خپلواک ریاست جوړ کړي خو د پاکستان پوځ دوی دغسې کولو ته پرې نه ښودل او زیاته کړه چې له هغه راهیسې دوی سره امتیازي سلوک روان دی او پر ځای د دې چې د سیمې مدني دولت د دوی په خېګړه تمام شوی وي پنجابي اشرافي پرې مزې وکړي چې په دوی له اسلام آباد حکومت کوي. نوموړي وویل د بلوچانو همدغه محرومای وی چې دوی د پاکستاني حکومت پر وړاندې په وسلوال مزاحمت مجبور کړل چې په 2015 کال کې د یاغیتوب دغه لړۍ ګرمه شوه او د دې هیواد امنیتي ادارو یې پر ضد ځپونکي عملیات وکړل. اسلام آباد د بلوچانو ملت پالنې او یا هم د دوی له مشرانو سره جدي خبرو کولو ته د یو قانوني حیثیت لور کولو انکار کړی دی. د دوی غوښتنو ته د غبرګون اساس یوازې د بې رحمانه طاقت کارول پاتې شوی دی چې له عدالته د باندې وژنې پکې شامل دي.
Including extrajudicial killings.
نوموړي هم داراس په افغانستان کې روانې د امریکا جګړې ته اشاره وویل چې د جغرافیایي موقعیت له پلوه د بلوچستان سیمه ډېره د ارزښت وړ ده او حمله دې کبل موږ غواړو د غزې په حالاتو ځان خبر کړو او د ستونزو په هوارولو کې رول ولوبو. د امریکایي کانګرس یو بل غړي ښاغلی شرمن غونډې ته په خپلو څرګندونو کې د تیر کال په موده کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن وژنې او ورپسې بیا په کابل کې د امریکا په سفارت د شو ترهګر بریدونو په یادولو وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې دا مهال د خورا زیات کړکېچ ښکار دي او زیاته کړه چې دا د نور کله په پرتله لا ډېر مهم شوي چې مونږ د پاکستان د هغه ولسونو چې دغه هیواد حکومت یې په دوامدار توګه ځپي د حال پوښتنه وکړو. نوموړي له بلوچانو سره سره د سین صوبې اوسیدونکي هم یاد کړل چې د خبره د ناوړه حکومتي چلند ښکار دي.
The people of Balochistan and Sindh, their culture, language and way of life.
د بلوچستان او سند خلکو په کلتور د دوی په ژبه او د ژوند کولو په تور طریقو گزارونه کیږي او په حکومتي کچ پورا نمائندګي ورته نه ورکول کیږي. دوی کله خپل حقوقونو څخه د دفاع لپاره د سیاسي مبارزې لار خپلوي نو نیول کیږي، غیبول کیږي، شکنجه کیږي او انداچې وژل کیږي.
Arrests, disappearances, torture and even killing.
خغلی شرمن د سیمه حساس او ټاکنونکو وضعیت ته اشاره وویل چې امریکا نشي کولای د پاکستان د سویلي سیمو چې د دې هیواد نیمایي برخه جوړوي د خلکو ستونزې لپامه وغورځوي. د بلوچستان د مسلې په اړه جوړې د کانګرس غونډې ته د اینی شاهد په توګه وربدل شوې د امریکا په جارج ټاون په هنتون کې د سولې او امنیت د څانګې استادې کرستین فیر په صوبه کې د عامې پوهنې په برخه کې ورکړل شو ناکافي حکومتي اسانتیاو ته اشاره وکړه چې ویل په نتیجه کې بلوچ وګړي ډېر پاسانه په لاس کې د قلم پر ځای ټوپک اغستو ته مخه کوي. میرمن فیر همداراز ټینګار وکړل چې د بلوچستان ستونزه دا نه ده چې ګنې دولتي ځواکونو د یوې خاصې ټولنې د وګړو په زورولو پسې راغستي وي، بلکې ویل چې دغلته میشت نورې مذهبي او قومي ډلې هم دي چې د تشدد له پیښو سره مخ دي. بله مسله چې زیاته توجه نه ورته کیږي فرقه‌ای ظلم زیاتې هم دی. په پاکستان کې د شیعهګانو پر وړاندې بلها تیرې شوي او موږ ګورو چې په بلوچستان کې دغه رقم تشدد کېدل دوام لري. د کانګرس مباحثه یو بل ګډونوال او د پاکستان لپاره له بشري حقوقو څخه د دفاع د یو نړیوال سازمان مشر علي دایان حسن په خپلو سرګندونو کې وویل چې که څه هم یو شمېر حلقې د بلوچستان د نامنیو لپاره مسول ګرځول کېدی شي، خو د نوموړي په خبره چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې دي چې پیاده صوبه کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په لړ کې مخکې دي. دوی په ځانګړې توګه له 2004 کال راهیسې د خلکو د غیبولو یو کمپاین پیل کړی دی چې په ترڅ کې په سلګونه بلوچ ملت پاله وګړي تری تم کړل شوي دي. د تېر یو نیم کال په موده کې منګولي دل چې دغلته هدفي وجنو زور اغستی او د 200 او 300 په منځ کې د پاکستان مخالفه بلوچ فعالانو مړي موندل شوي دي، او ظاهره ده چې د پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د بلوچانو بې قانونه نیونې او د دوی شکنجه کېدل یوه عامه خبره ده. ښاغلی حسن په عین وخت کې د ترهګرۍ پر ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان د امنیتي ادارو په کردار نیوکې وکړې چې ویل د طالب وسلوالو پر ضد د مبارزې په پلمه دوی د حکومت سیاسي مخالفین زوروي چې بلوچ ملت پاله سیاسي فعالان هم پکې شامل دي. نوموړي دغه راز دغه ملت پالو ډلو ترورستان هم تورن کړل چې په خبرې د تعلیمي ادارو په کارمندانو او بلوچستان ته له نورو صوبو څخه پراغلیو خلکو چې د یادی صوبې د آبادۍ 70% جوړوي مرګونی بریدونه کوي. ښاغلی حسن په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړل چې کچره پاکستان غواړي د بلوچستان ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي نو چې باید دغلته د قانون داسې حاکمیت چې له بشري حقوقو څخه د دفاع ضمانت پکې ورکړل شوی وي په سمدستي توګه عملي کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو چې په دغه غونډه کې به یې په واشنگتن کې د سفارت غړي برخه وانخلي. همداراز د دې وزارت ویان مشال ریډیو ته د کانګرس لخوا د بلوچستان د روانو نارامو حالاتو په اړه د اوریدنې د غونډې په اړه ویلی وو چې نور هیوادونه دي د پاکستان په داخلي چارو کې ګوتې نه وهي. په همدې اړه باندې یو رپورټ یو مرکه هم درته دراوړو. بلوچستان چې اوس یې نړیوالو پام ځان ته اړولی په اړه د بلکې د بلوچستان د لادرک شو کسانو په اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د بلوچستان د کورنۍ او چارو د صوبایي وزیر نصیب الله بازی سره خبرې کړې. په لومړي سر کې ښاغلی بازی په بلوچستان کې د لادرک شو خلکو په اړه معلومات راکړي.
د دې ټوټل تحقیقات او تصدیق مشکړې دي. هغه ټوټل کیسونه چې دي هغه زبېتاته تعداد دروښه یې ما هغه 1,340 خلک چې دي هغه هغه ضروریات او هغه کاغذات پر کړی دي چې کم خلکو ته واقعي ول سي چې دا ورک دي. په دا 1,340 خلکو کې شپېته خلک برآمد شوي دي. په هغه کې په هغه شپېتو خلکو کې چې دي تقریبا زیاتره چې دي ژوندې برآمد شوي دي، او بدقسمتي د شپاړس کسانو چې دي هغه وزن شوي برآمد شوي دي.
بازي صاحب، لکه څنګه ستاسو ویلي چې په دې کې ډېر خلک ځینې خلک چې دي هغه د چا مړي موندل شوي دي او زیاتره پکې ژوندي پیدا شوي دي. آیا تاسو له هغو څخه تحقیقات کړي دي چې دوی چا تښتولي او څوک یې تښتوي؟ تاسو خو حکومت د دې خو یو بله داسې مواري هم ده کنه، څه وایي د حکومت څه فکر دی د دې علاوه که تاسو کوم تحقیق؟
حکومت دلته چې دی په دغه بدقسمت چې داسې ورځ جوړ شي بیا ډېر خلک خپل ذاتي معاملات هم پکې کوي. داس یو شی مخامخ نه دی راغلی چې د یو نشاندهی وکړي.
خو بازی سه بیو بل دغه د چې دغه کوم مړی چې مندل کړي دغه هیومن رائټس والا هم دا خبره کوي او هغه د پاکستان استخباراتي ادارې توروي یالته آی جی اف سی چېالته دوی وایي ټول واکې دی هغه په دې دغه باندې په غلګین نو د دې د مخنیوي لپاره تاسو انټیریئر چې کوم ولسی تنظیمیا دغه کار کړی دی
دا تر الزامات تر حد خو دا خبر یقینا راضی بیانات راضی لیکن په وضاحت تثبت تر حد پوری یو خبر هم داسې مطلب نه درښکار سره سیول انتظامیه پولیس او دغه ایف سی چې دا دې په ډېر وضاحت باندې د دې تردید به وار وار کړی دی چې دا غیر انساني کار دی د دې سره قطن چې دی د دې ادارو هیڅ تعلق نه دی.
به نصیب الله بازی صاحب چې آیا ستاسو په خیال باندې په بلوچستان کې د بشری حقوقو سرغړونه آیا په لو سطح باندې روان دي کنه؟
کوټو ګوره یقینا دا وایلیشن دی بے ګناه خلق کده هر خوا وزل کیږي مطلب عام خلق دی یا که د سیاسي مطلب غوندو سره تعلق دی نو دلته بتا لیدلی چې په ټارګټ کلینګ کې مطلب عام سړی متاثر شوی دی په دا کوټ شهر کې او په دا نورو علاقو کې مطلب د انسانیت په حواله خو یو خواته خلک مري هم افسوسناک دي که بل خواته هم مري هم افسوسناک دي لیکن داسې بقاعده یو منظم چې ته ورته وایه چې زه کم از کم د سرکار په حواله خو د دې وضاحت کوسم چې داسې د انساني حقوقو د خلاف ورزي داسې منظم کار نه دی شروع چې داسې یو په منظم طریقه خلاف ورزي شروع ده.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سلکو
MASHALRADIO.COM
اور دن کو دا پاکستان پیپلز گوند شیرپا ڈلے د پخوانی گورنر حیات محمد خان شیرپا و دیر شما کلیز پرون په 8 فروری په چرسده کې لمانځل دا په دې محل د دې ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا او نور مشرانو یوې ولسی غونډې ته په خپل تقریرونو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د زر تر زره عمومي ټولټاکنې وشي. خالد خان په ریپورت لري.
دا پاکستان پیپل پارٹی شیرپو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپو یو وار بیا د یو آزاد او خود مختار الیکشن کمیشن لاندې په هیواد کې زر تر زره د عمومي ټول ټاکنو سره سره د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د الیکشن نه وړاندې دي د ټول ګوندونو په مشوره یو عبوري حکومت جوړ کړی شي. د چارسدې په شیرپو کلی کې د خپل ورور حیات محمد خان شیرپو د اوو دیرشم کلیزې یوې ولسی غونډې ته د وینا په مهال آفتاب شیرپو وویل چې غره په جنگ کې قبایلی سیمه او د خیبر پښتونخوا خلک د ټولو نه زیات اغیزمن شوي دي. خو د بده مرغه نه خو اولس مشر آصف زرداری او نه وزیر اعظم یوسف ګیلانی د دې خلکو نقصان پوره کولو لپاره هیڅ عملی ګامونه نه دي پورته کړي.
هغه ګام له ضرورت څخه کولې چې هغه راشي او د خلکو سره د ټاپه د خیبر پښتونخوا د مونږ په خور باندې مونږ سره خبرې وکړي. دا زه د مونږ وزیر اعظم آصف یوزن په خپل اړین داخلي به او زمونږ د دې خورې د دې سیمې پښتانه کوابه په دې هغه پکې اوسېږي کال په پاټه کې اوسېږي هغه ټول نظرانه شوي دي. دا وایي تپوس نشته دوی په شک هغه کوي نه خپل ذات او د خپل علاقو لپاره کوي. دا زمونږ خوره همداسې یتیمه پاتې شوې ده.
آفتاب شیرپو په دې مهال د نېشنل پیپل موومنټ په نوم د یو تحریک پیل کولو اعلان وکړو او کامپرس او وطن پال قوتونو ته غږ وکړو چې په هیواد کې امن او خوشحالي راوستو لپاره د دوی د ګوند ملاتړ وکړي. دغه اولسی غونډې ته د پیپل شیرپو ډلې مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه او د حیات محمد خان شیرپو سیاسي او اولسی خدماتو یې ستاینه وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
که پښتو وایې
مشال ریڈیو وار.
اوریدونکو په پاکستان کې د ایوی ادارې د سروې تر مخه د خبر پښتونخوا د تعلیمي حالت په اړه ویل شوی دی چې دا صوبه په تعلیم په حساب باندې شپږم نمبر کې راځي او قبایلي سیمې په اووم نمبر دی. همداراز دوی ویل دی چې سند صوبه چې ده هغه د ټول نه اخره په اتم نمبر ده. نو په خبر پښتونخوا کې د تعلیمي اصلاحاتو لپاره څه کېدای شي او د اوسنۍ تعلیمي نظام څنګه دی په دې اړه غلام غوث رپورټ لري.
د تعلیم او آگاهی په نوم غیر دولتي ادارې په پاکستان کې د تعلیم په اړه په خپل کلنی خپور کړی شوی راپور کې دا نتیجه راوستلې ده چې په پاکستان کې په تعلیمي میدان کې خیبر پښتونخوا په شپږم نمبر، قبایلي سیمې په اووم نمبر او د پاکستان سین صوبه تر ټولو په اخر یا اتم نمبر ده. په دې لړ کې په پېښور پریس کلب کې د تعلیم او آگاهی په نوم غیر دولتي ادارې خپل دا کلنی راپور په یو سیمینار کې وړاندې کړو چې پکې د صوبې او قبایلي سیمو د تعلیم اعلی چارواکو او د تعلیم کارپوهانو ګډون وکړو او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په تعلیمي میدان کې د شاته پاتې کېدو په اسبابو یې بحث هم وکړو. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین د تعلیم په اړه د غونډې ته خپل وینا کې وویل.
وہ نعرے درج ہوتے ہیں دیواروں پہ
دیوائی چی اکثر پا دیوائیونو دا سی نعرے لکل شوی وی چی دا خزی لپارا خو تعلیم حاصل اول حرام دی. زمون پا منطقه کی دریم نړیوال جنگ کی گی پا دا سی حالاتو کی مونگ تا دا سکولونو حفاظت هم کول دی، ماشومان هم سکولونو تا راوستل دی او د استادانو د حفاظت ذمہواری هم زمونږ په اوږو ده او په تعلیمي نصاب کې چې څه اچول شوی دی د هغې بدلول هم ګران دي. په سین صوبه کې سندی قامی جبه ده او کله چې سندی هغلته کې قامی جبه وګرځول شوه نو هیڅ قسمه کرکه او اختلاف هلته خور نه شو. هم د تعلیم په اړه د غونډې ته خپله وینا کې د بچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن منیجنګ ډایریکټر ډاکټر خادم حسین وویل چې په پاکستان کې په سکولونو کې ماشومانو ته د اول نه په داسې طریقه تعلیم ورکول کیږي چې استادان ورته په ورځ کې تر ټولو زیات دا وایي چې چوپ شي چې له وجې د ماشومانو جمالیاتي صلاحیتونو ته زیان رسی. هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ډاکټر خادم حسین وویل
د ښکاری چې د دې ټول تعلیمي نظام بنیادی مقصد دا دی چې د ماشومانو د اظهار صلاحیت څنګه زبط کی. دغه ماشوم په کور کې خسوالو نه کوي، دغه ماشوم د پلار نه زبردست سوالو نه کوي، د مور نه زبردست سوالو نه کوي، د مشرانو نو خويندو نه زبردست سوالو نه کوي. دغه ماشوم ټول ورځ په سکول کې چوپ ولې ناشتي. دغه چوپ والا خبره چې تکنه چې دا ورته چونکی ویل کیږي، بار بار ویل کیږي چې خماشوم څه دی، خماشوم هغه دی چې چوپی، خماشوم هغه دی چې مشرانو خبره مني، خماشوم څه دی، خماشوم هغه دی چې سوال نه کوي. خو نه اچھا بچا دا تصور چې تکنه جی د زموږ تعلیمي نظام بنیادی مرکز دی او ام د دین هغه جیلی پن را ولړ شوی دی کوم ته چې ما وې چې دا خو جیلی نظام تعلیم خکاری چې کما شومانو کې جهالت خوري کې بنسبت دا چې علم او پوها خوري شي.
دا چې قبایلی سیمه ولی په تعلیمي میدان کې شاته پاتې دي او حکومت د قبایلی سیمو د تعلیمي پرمختګ لپاره څه ګامونه په پام کې نیولې دي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د قبایلی سیمو د تعلیم ایډیشنل ډایریکټر سید منظر جان د دې سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل.
یو خو فاټا کې چې کوم له خاص کر د زنانو تعلیم ډیر زیات کم نه لگا پسلو کې صرف درې جنې کې چې کم نه نو هغه تعلیم یافته دي. نو هغه یو خو کلچرل او کوم هغه سوشل کاسټیوم چې دي کنه نو د هغه د وجنه دویم نه فاټا موجوده حالاتو د وجنه اوم زمونږه تعلیمي لیول یا تعلیمي حالت چې کم نه نو دا روستو پاتې دي. مونږه دا کوشش کړی دی چې مونږه لکه زنانه تعلیم کم دی نو چې مونږه سل سکولونه کوله او په فټا کې نو پایې کې و ارو مرو شپېته سکولونه خامخا د زنانه وي او سلویخ سکولونه به د الکانو وي. د زنانه استادانو لپاره مونږه په بازې ایجنسو او ایفارس کې د هاسټلو انتظام کړی دی چې دغه استادان تلی راتلی نشي مومنٹ نشی کولے نو دی با ہاسٹل او انسٹیٹیوٹ سرا نزدی نزدی تگورا تک کی گی.
او د خیبر پختونخوا د استادانو د تعلیم د صوبایي ادارې مشري ثروت جهان د دې سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې هر څوک خیبر پختونخوا د بازي وجوهاتو په وجه په تعلیم کې شاته پاتې ده، ولې بیا هم په دې نږدې وختونو کې د خیبر پختونخوا جنکو په تعلیمي میدان کې زیاتې ګټې ترلاسه کړې دي.
زموږ دی وخت د جنکو سکولونو کنسټرکشن زیات کیږي د لکانو په نسبت باندې. د شانتي جنکو ته د شپږم نواله تلسم پورې 200 روپې میاش وظیفه ورکول شي. کتابونه دلته کې بالکل مفت فیس وغیرہ نشي غشتلې. نو پدی وجہ باندھے زموں دا جنکو چکم انرولمنٹ دے آگا کافی حد تک پورے مخی تلے دے, بلکہ منگا دا گور چ زموں کم ریزلٹوں نہ راشی دا میٹرک اور ایف ایس سی پاگے کی زموں جنکے دا الکانو نہ زیادہ مخی دی.
پا سیمینار کی گڈون والو دا پاکستان دا آئین دا آرٹیکل 15A حوالہ ورکڑا چې تر مخه د 15 کالو نه واخله تر 14 کالو پوری د ماشومانو د تعلیم ذمہواری په دولت عائد کیږي. او په جواب کې د اطلاعاتو وزیر مې ابتخار حسین وویل چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ماشومانو د دغه حق د خوندي کولو لپاره قانون جوړ کړی دی او د اتلسم بدلون وروسته اوس صوبې اختیار ترلاسه کړی دی چې په تعلیمي نصاب کې هم بدلون کولی شي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو اوریدونکو, د پاکستان قومي اسمبلی غونډه بنن بیا کیږي چې پکې به د شلم آئینی بدلون په اړه څه حتمی نتیجې ته د رسیدو کوشش کول شي. د اسمبلی پرونی غونډه کې هم په دې آئینی بدلون او نورو چارو بحث وشو چې پکې اکثره غړي د دې خبرې سره متفق وو چې باید شلم بدلون پاس شي, خو داسې ونه شول. احمد الله په رپورټ لري.
تیر ماخام د قومی اسمبلی اجلاس د سپیکر ډاکټر فهمیدا مرزا په مشرۍ کې وشو. اجلاس شروع کیدو وروسته په شپږم ځل شلم آئینی ترمیم ایوان ته وړاندې کړی شو, کم چې تر ننه پورې وزنډولی شو. دېنه علاوه په ایوان کې د پی آئی اے په کارکردګۍ هم خبرې اترې وکړې شوې. په دې موقع د دفاع وزیر چودھری احمد مختار وینا وه چې موږ شل نه تر 15 نوي جازونه اخلو, کم سره چې به د پی آئی اے حالت کې بهتری راشي. د قومی اسمبلی اجلاس سره سره د اپوزیشن لیډر چودھری نثار په چیمبر کې د حکومت او مسلم لیگ نون ترمیم په شلم آئینی بدلون مذاکرات هم وشو. د مذاکرات وروسته مطبوعاتو سره مختصر خبرو کې د سید خورشید شاه وینا وه چې شلم آئینی ترمیم په حق لبا حکومت او اپوزیشن دواړه خپل مشورولۍ سره مشاورت کوي او شلم آئینی ترمیم به منظورۍ لپاره یو ورځ دوه کې قومي اسمبلی کې پیش کړی شي. د قومي اسمبلی اجلاس ختمېدو وروسته د مسلم لیگ نون اقبال ظفر جګړه مشال ریډیو ته وویل چې خبرې اترې آخري مرحله کې دي او امید دی چې حکومت به زموږ مطالبات ومني.
خبرې اترې شروع دي, فائنل سټیجز کې دي. منگا وایو چې کوم زمونږ مطالبات دي هغه باندې زمونږ سټینډ قائم دي. حکومت هغه سټینډ اکسپټ کړي نو بیا یقینا هغه کې بریک تھرو کېدای شي. زمونږ دا خیال دی چونکه یو پرنسپل سټینډ دی نو حکومت کا پرنسپل باندې یقین ساتي, نو زه وایم چې بیا خو داسې مسله نشته, بیا خو دا ډیډ لاک چې ختمېدل پکار.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګروپ د قومي اسمبلی ممبر مولانا عطا الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د شلم آئینی بدلون په حق لا زمونږ د پارټۍ مشاورت روان دي.
جمعیت علماء اسلام اوس هم په مشاورت کې ده او دغه مشاورت شروع ده چې هغه ته څو طریقې کار جوړ کو. ککره اپوزیشن جماعتونه او حکومت د هغه په طریقې کار باندې او په هغه قانون سازی باندې متفق شول, نو بیا به جمعیت علماء اسلام د هغه آئینی ترمیم ملګرتیا کوي.
د عوامي نېشنل پارټي ترجمان سینیټر زاید خان مشال ریډیو ته ویل چې شلم آئینی ترمیم د موجوده وخت ضرورت دی, نو اپوزیشن له پکار ده چې ترمیم منظورولو کې خنډا نه جوړیږي بلکې په اتفاق رائے سره منظور کړي.
چونکی اوس د دې ضرورت دی چې شلم امینمنت سپریم کورٹ کی ڈیسیجن اگلے دو غلط تم نہیں ظاہر دے انٹرپریٹیشن داغی کار دے ہائی کم ڈیسیجن ور کو دای پک یو چائس پر خو دو ستا سو 20 امینمنٹ مانی چکم خلق نیو الیک چھی دی ہائی دا پارا تا سو ان سازی او کی دا پارلیمنٹ کار دای وی چھ داسی ہائی سازی کی گی چکم دا ملک دا کم پم وال بھی نو ما خلے 20 این ترمیم دا دوڑ گٹی پارٹی دا پمنس کی ڈائیلاگ روان دی منگ امید لرو چھ دی ب پد مثبت پیش رفت کی او دا مسئلہ با حل کی چھ پارلیمنٹ پاس.
دا اجلاس روس تو دا باجوڑ نو منتخب دا قومی اسمبلی ممبر او سفران وفاقی وزیر انجینئر شوکت اللہ خان مشال ریڈیو تا قبائلی سیمو کې د میډیکل کالج او آئی ٹی یونیورسٹی د جوړښت په حق له اویل
په فاټا کې درې یونیورسٹی, یو میډیکل کالج, دو یونیورسٹی. میډیکل کالج په باجوړ کې, فاټا یونیورسٹی په درادم خیل کې او آئی ٹی یونیورسٹی په پاړه چینار کې به جوړیږي. نو دا ټایپ مختلف شی نه دي چې هغه باندې مونږه مخه تروانی او منسٹری آف سیفران د دې سره په مربوطو رابطو کې دي او مونږه دا کارونه ان شاء الله سٹارټ کړیم.
یاد دی وی چې د قومي اسمبلی اجلاس به نن 15 بجې بیا تر سره کیږي. احمد مشال ریڈیو اسلام آباد.
مونگتا په دې پته لیکونه راولېږئ, پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
اوریدونکو په دغه پته باندې مونږ ته خپل خطونه را لګل شي, لیکونه را تر لګل شي. هم درز مخ کې تاسو ته مونږ د اس ام اس شمیرې هم ولې تاسو هغه هم را ته را لګل شي, اس ام اس را ته کولای شي. اوس د خبرونې نیمه تر رسیدلو لس نیمه بجې دی. له منور شاه د خبرونو سره ټکی ورو
د امریکای کانګرس لخوا د بلوچستان د روانو نا آرام حالاتو په اړه د اوریدنې پر مهال د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډانا رورا بیکر ویلی د اسلام آباد بلوچانو ته خپل حقونه نه دی ورکړي. نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلي دي. دا برید د میرامشاه بازار کې شوی چې پکې د طالب وسلوالو یو کور په نښه شوی دی. افغانستان کې د کابل تر څنګه د کډوالو په کیمپونو کې د سختې یخنۍ له وجې 14 ماشومان مړه شوي دي. د هیواد د عامې روغتیا وزارت وایي د کډوالو کیمپونو ته یې طبي ټیمونه لیږلي دي. په روس کې د ایران سفیر ویلي که امریکا یې په هیواد حمله کوي نو دوی په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په نښه کولو توان لري. د ترکی وزیر خارجه احمد داود اوغلو وایي هیواد یې د شام د بحران هوارولو په لړ کې د نړیوال کانفرنس کوربتوب ته تیار دی. او نن د چین د اعداد شمار قامی ادارې ویلي د تیر جنوري په میاشت کې په هیواد کې د ګرانۍ شرح 4.5% ته جګه شوې ده.
له منور شامو د خبرونو سرټیکي اوریدل اوریدونکو اوس له انیلا خالد څخه چې په اسلام آباد کې د پاکستان د نن ورځې د ځینې ورځپاڼو د اداري غټکی اور
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په دیر کالونۍ کې پولیس ته وی اطلاع نه پس د دینی مدرسې شپېته طالب علمان ونیول. په دې کې سلویخ کسان افغانیان او باقی د پاکستان دي. پولیس افغاني طالب علمان د فارن اکټ لاندې جیل تکړل او د پاکستاني طالب علمانو پلټنې شروع کړې دي. ادارې زیاتوي چې د دیر کالونۍ اوسیدونکو د پولیس په دې اکشن احتجاج وکړو ځکه چې دوی غلط طریقې کار اختیار کړو. ادارې لیکي چې پولیس له پکارو چې اول دوی د مدرسې انتظامیه او عالمان په اعتماد کې غستې وي او هغوی نه د مدرسې دننه کاروایانو په اړه تپوس آج روز پانخ پل اداری کلی کی چه تیر روز د خزانه وزارت لاړه جاری شوی اعلامیه کی ویلی شوی دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د تجارت په حق له خبرو اترو کې د یو ارب 500 کروڑا تاون اظهار وشو. اداری لی کی چې دغه سی د اوبو بجلی وفاقی وزیر نوید قمر د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس پایپ لاین د منصوبې په اړه ویلی دی چې دا به 2014 پورې عملی شي. اداری مخ کلی کی چې ایران او پاکستان چونکې دواړه مسلمان او گاونډي ملکونه دي نو ځکه د دوی ترمنځ کاروبار ګټور ثابت دی دیشی. ولی امریکا دیتا د زیان سودا وایي او د پاکستان د توانای بحران ختمولو لپاره نوې لارې ګوري. اداري اخیره کلی کې ایران خصوصا واري پاکستان ته درځاني بجلی ورکولو وینا کړې ده خو پته نشته چې پاکستان ولې د دې نه فائدہ نه اخلي. خو چې اوس د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت په حق له خبرې اترې روانې شوې دي نو هیله ده چې نه یوازې د ګیس پایپ لاین منصوبه به انجام ته ورسي بلکې په نورو شعبو کې به هم کاروباري تعاون وشي. دغه سي جنگ روز پاڼه خپل ادارې کلی کې چې د نهې پروس په سنټ کې د بجلی او د ګیس کمپنیانو له اړخه چلیدن کی میټرو باندې تنقید وشو او دا ویلی شو چې دا د اولس استحصال دی. اداري لیکي چې په سنټ کې د پېټرولیم د مصنوعاتو په نرخونو کې په زیاتوالي او ګرانۍ هم خبرې وشوې. اداري زیاتوي چې حکومت په خپلو د تیرو څلورو کالو کې اولس ته هیڅ قسم ریلیف ور نه کړی شو او دغه سي د عوامو مشکلات د کمیدو یا ختمېدو په ځای ورځ پر ورځ زیاتېږي. اداري اخیره کې لیکي چې اوس هم وخت شته که حکومت د اولس ستونزو کې کمی راوستلو لپاره په سنجیدګۍ سره هڅې شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال ریډیو ته غوږ سوریدونکو د سیمې په حالاتو د نړۍ مطبوعات دراورو. رویټرز خبري ایجنسی لیکي په پاکستان کې د سپریم کورټ او حکومت ترمنځ د روانې لانجې له امله کچري د پاکستان وزیر اعظم خپل عهده وبایلي نو دا به د دغه هیواد د حکومت لپاره یو نوی چیلنج وي. اخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان حکومت غواړي د طالبان سره د سولې خبرې د هر ممکنې لارې کوي کامیاب کړي. د دې دواړو مقالو غټکی له فرخنده وزیر اورو.
رویټرز لیکي د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت د سپکاوي په کیس کې په 14 فروری یو ځل بیا رابللې او کوچرې په هغه دا ثابت شول د عدالت سپکاوي یې کړی نو ورته جیل هم کېدی شي او خپله عهده هم له لاسه ورکولی شي. کچرې د پاکستان وزیر اعظم خپله عهده وبایلي نو دا به د دغه هیواد د حکومت لپاره یوه د شرم خبره وي. خو دا د صدر زرداری د عهدې لپاره دومره خطر نه لري چې ورته د خپلې عهدې له وجې استثنا ترلاسه ده. رویټرز لیکي د صدر زرداری حکومت ته امریکا دفاع وزارت پینټاګان د لنجمن خط لیکلو ورستو د یو چیلنج سره مخامخ شولو چې پکې د امریکا نه د پوځي جنرالانو خلاف امرسته غوښتل شوې و چې د پاکستان د تاریخ په زیاته موده کې په واک کې پاتې شوې دي. د دغه هیواد د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د خبره په ډاګه کړي چې دوی د پوځي کودتا سره اراده نه لري او کوشش کوي په واسطه ملک ته کړکېچن سیاست نه لري وساتي. رویټرز لیکي د تیر کال په نومبر کې د نیټو لخوا په پاکستانی پوځ د بریدو وروسته د دغه هیواد او امریکا اړیکې یو ځل بیا خراب شوې او زیاتوي کچره دغه رنگ پیخي بیا رامنځته شي نو دا د افغانستان په ستونزه هم خراب اثرات غورځولی شي. اخوا امریکایي ورسپانه لاس انجلس ټایمز لیکي افغان اولس مشر حامد کرزی غواړي د هر هغه لارې دا کوشش وکړي چې د طالبانو سره د سولې خبرې کامیاب شي که څه هم په دې لړ کې مشکلات لري. په دویم ځل د خپل عہدې د سنبالولو وروسته اولس مشر کرزی په بیا بیا دا ویلي چې لومړنی هدف یې دا دی د خپل هیواد خونړۍ جګړې ته د پای ټکی کېږدي او خپل ناراضه ورونه یو ځل بیا په سیاسي او ټولنیز بهیر کې شامل کړي. ورسپانه لیکي کرزی دا کوشش کوي طالبان د خبرو میز ته راولي او د سولې په راوستلو یې راضي کړي. تیر اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر افغانستان ته د خپل دورې په مهال په یو خبری کانفرنس کې دا ویلی وو چې پاکستان به د افغانستان په مشرۍ کې د سولې د خبرو مرسته کوي چې دینه دا خبره هم ثابتېږي. پاکستان د امریکا په مشرۍ کې په قطر کې د طالبانو سره د سولې په خبرو د امریکا په زیات کنټرول نه دی خوشاله.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو مشال ریډیو مو د نړۍ له حالاتو خبرې. ریټرز خبری اژانس د امریکا او افغان طالبان ترمن د سولې د خبرو اترو په اړه یو رپورت کوي. امریکا غواړي چې د روانې مې په میش کې شیکاګو ښار کې د نیټو د کیدونکو غونډې په مهال د دې خبرو په اړه کوم لوی خبر اعلان کړي نو ځکه دغه خبرې توندول غواړي. د دې رپورت مهمه برخه درته منور شاو وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په یو ریپورت کې راغلی امریکا د افغان طالبانو سره روانې خبرې چې لا ډېرې په ابتدایي مرحله کې دي توندول غواړي چې دا راز د روان مئی په میاشت کې د نیټو په غونډه کې د امن یو سنجیده خبر اعلان کړي ځکه چې افغانستان کې د جنگ ختمېدو خبر ته به غربي نړۍ کې هرکلی ویل کېږي. یو کال وړاندې چې امریکا د افغان وسلوالو سره کومې ابتدایي غیر یقیني رابطې شروع کړې وې اوس په داسې پړاو دي چې اوباما انتظامیه په دې امید ده چې د مئی په شلمه او یوویشتمه نیټه د امریکا په شیکاګو ښار کې د طالبانو سره د یقیني سیاسي خبرو اترو اعلان وکړي. رویټرز لیکي دا بریا د امریکا او ناتو د ملګرو هیوادونو لپاره ډېره ضروری ده چې یوې خواته په افغانستان کې د یاغیتوب مخه ونیسي، افغان ځواکونو ته د امنیت ټینګولو لپاره تربیت یا تورکړي او بلې خوا ته خپل ځواکونه هم په روان درې کلونو کې د دغه هیواد ناشته نکړي. بل خوا دا ریپورت لیکي چې د طالبانو سره د خبرو اترو عمل وړاندې بوتلو لپاره اول د اعتماد سازۍ ضرورت دی چې د لړکی به امریکایي سفارتکار یو شمیر سخت فیصلې هم کوي لکه د ګوانتانامو زندان نه د قیدیانو خوشی کول، مخالفه وسلوال د جنگ پر ځای افغان حکومت چې د طالبانو په نظر کې ناجایز دی ورسره دوی خبرو ته رضا کول. د ناتو یو چارواکي د نوم نه د لو پشارت رویټرز ته ویلي دوی افغانستان کې زر تر زره روغه جوړه غواړي چې دا راز امنیتي ځمواري افغان ځواکونو ته وسپاري. بل خو دا ریپورت لیکي چې دا خبره هم واضح نه ده چې طالبان د روغه جوړې لپاره څومره سنجیده دي. کسه هم د امریکا د خارجه چارو د وزارت په مشرۍ کې د افغان طالبانو سره د جوړجاړي خبرې د مهال ډېرې مهمې ګڼل کېږي خو د لړکی ځینې شرایط لکه د مهمو قیدیانو خوشی کول د اوباما انتظامیه لپاره سخته فیصله ده. خو دوی وایي چې که دغه فیصله کوي نو هم دغه قیدیان به په قطر کې د حراست لاندې وي. د رویټرز خبری ایجنسی په دې رپورت کې ویل شوی چې په شیکاګو کې د ناتو د روانې غونډې پر مهال امکان دی چې امریکا د افغانستان نه د خپلو نوي زره ځواکونو د ستنولو منصوبه هم وړاندې کړي. رویټرز ته یو امریکایي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي دا ممکنه وړاندیز ګټور دی چې افغانستان کې د روایتي جنگ او د یاغیتوب د مخنیوي نه امریکایي مشن یوازې د ترهګرۍ د مخنیوي او د افغان ځواکونو د مرستې لور ته وګرځول شي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو په ننګرهار کې یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو مدرسه جوړ کړې. په دې مدرسه کې به زده کوونکي د دینی زده کړو ترڅنګ عصري کمپیوټري او انټرنیټي زده کړې هم ترلاسه کړي. له جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ شمشپور کلی کې د اجی نظام الدین په نوم یو تن سوداګر د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د جامعۃ العلوم الاسلامیه غپوریه په نوم یو مدرسه جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارله. په دغه مدرسه کې به د دینی زده کړو ترڅنګ سینسي او کمپیوټري زده کړې هم ترسره کیږي او د طالبانو لپاره پکې په وړیا توګه د وسیدو بندوبست شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونی او صنایعو مرستیال خانجان الکوزی د مدرسې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې په دغه مدرسه کې به د دینی علوم ترڅنګ سینسي علوم هم تدریس کیږي.
تبه تقریبا په سونو طالبان تدریس کیږي، نه تنها چې ځان لبه دینی علوم دلته زده کیږي، دلته تدابیر نیول شوی دي چې د ساينس او کمپیوټر او د ژبو د زده کولو لپاره هم امکانات شته. په دې باندې په مجموع کې فعلا $300,000 لګیدلی دي او په دې فکر کوم چې شاید یو لک یو نیم لک په حدود کې نور هم د دې تخنیکی سامان لګیږي.
دا چې دا مدرسه له کومو سهولتونو څخه برخمنه ده، د دغه مدرسې متهمم مولوی قلم الدین وایي.
زموږ مدرسه تقریبا 80 نفر لري، لري چې د ایول اس او تا کلري او لاندې مدرسه جمال لري، خپل لاندې مارکیټ لري، تاسو وینئ چې هغه خپله منظم جوړ شوی دی. او په دای کې ان شاء الله ولزم موږ چې د پاینده کې لکه د کمپیوټر خونه لري او د انټرنیټ سہولتونه به ان شاء الله ورکې پیدا کیږي. چې هغه موږ تاسو افغانان بل خصوص بهر ملکونو ته یا پاکستان ته یا هندستان ته تلل، هغه ان شاء الله لزم دغه کې په دوه کلو کې به ان شاء الله تخصص ترسره کوي.
سوداګر نظام الدین تاجزیه وایي چې د مدرسې نورو لګښتونو ته یې هم غاړه ایښې ده.
ټول د درې کالو کې تقریبا په څلور جریبه مځکه کې په مبلغ د $300,000 باندې په سر ته رسېدلی ده. او آینده هم زما پروګرام دا ده چې کوم طالبان چې دلته میشت دي لیله دي، هغه په خپل شخصي مصرف باندې شوی به ته ورته کوم. او موږ دغسې طالبان نه غواړو چې فرض مثال دا صرف په یو دین مسایل باندې پوهېږي، نور په ساینسي مسایلو باندې پوه نه شي. او داسې طالب هم نه غواړو چې دا احیانا آینده کې زموږ د مملکت د بیامنی او بینظمی سبب وګرځي.
د ننګرهار سوداګر په پام کې لري چې په خپل شخصي لګښتونو د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې ورته مدرسې جوړې کړي چې پر دینی علوم سربیره په کې د ساينسي علوم تدریس هم ورکړي شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ سوردونکو که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو مشال ریډیو .com زموږ پته ده. تاسو هغلته ورشئ، زموږ خپرونې هلته ټولې شته دي. پخوانۍ خپرونې هم شته او د اوسنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه هلته اورېدلی شئ. هلته رپورټونه دي، هغه هم تاسو لوستلی شئ. همداراز ویډیوګانې دي او تصویرونه دي، هغه هم کتلی شئ. او زموږ ویبسایټ مشال ریډیو .com نوی ډیزاین شوی دی، نو تاسو یې وګورئ. ستاسو دا ډیزاین خوښیږي او څومره په اسانه یې استعمالولی شئ، خامخای بیا موږ سره خبره شریکه کړئ. استاد یو رپورټ وړاندې کوو. رپورټونه وایي د سوریا امنیتي ځواکونو د شروع په ورځ هم د دې هیواد په ناکراره همس ښار کې بمباری کړي چې له کبله یې سل تنه وګړي وژل شوي دي. همداراز د ترکیې په هکله ویل شوي چې په شام کې د حکومتي واک د انتقال په موخه ډیپلوماټیکې هڅې ګړندې کړي دي. په دې اړه هارون بچا تفصیل لري.
ورسته له هغې چې روسیې او چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په سوریا کې د جوړجاړي د عرب لیگ د پلان د عملي کولو په هدف د وړاندې کړل شوي قرارداد مخه ونیوله، د ترکیې خارجه وزیر احمد دیوتوګلو د زیارت پورس په انکره کې رویټرز ایجنس ته وویل چې نړیواله ټولنه باید غلې پاتې نه شي او د سوریانو له حقونو څخه د دفاع لپاره په نورو لارو چارو غور
وکړي.
اوس وخت راغلی سو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه د دې لپاره چې سوریا ته یو سم پیغام ورکړي ښه سوچ وکړي. او که چېرې امنیت شورا دا کار نشي کولای، نو ښکاره ده چې د ګاونډي هیوادونو په حیث ترکیه او عرب لیگ به په ګډه د سوریا له خلکو سره د ملاتړ نوي نوښتونه مخې ته راوړي. رویټرز ایجنس د ترکیې د یوې ورځپاڼې په حواله لیکي چې دغه هیواد په پام کې لري د سوریا د مسلې په اړه په نږدې راتلونکي کې د لویدیځ او عرب مشرانو یوه کانفرنس په استنبول کې جوړ کړي. ترکیا چې د ناټو غړیتوب لري او په سیمه کې د یو ځواکمن مسلمان هیواد په توګه ځلیدلې ده. په حق راپورونه وایي چې د سوریې د پوځ یاغي کمانډرانو له پخپله خاوره کې پناه ورکړي او ویلي دي چې سوریایي مهاجرینو ته به هم دغلته ځای ورکړي. دغه راز د ترکیې د وزیر اعظم طیب اردوغان په حق لا چې د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک د ردولو د روسیې او چین عملیې د خندا وړ یوه ماتې وبدله او د چا اړیکې چې د روسیې له مشرانو سره چندان ښه نه دي ویل شوي چې نوموړی به د سوریا د بحران په اړه نن یعنی د شورو په ورځ د روسیې له ولسمشر دیمتری مدودف سره په ټلیفون خبرې وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف چا چې د تیرې نهې په ورځ په دمشق کې له سوریایي چارواکو سره ولیدل په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې حکومت به د سوریا د جوړجاړي له داسې یو پلان څخه چې له ولسمشر اسد څخه د واک پرېښودل پکې د یوه شرط په توګه یاد شوی وي ملاتړ ونه کړي. نوموړي په عین وخت کې ډاډ ښکاره کړل چې اسد رژیم د سولې خبرو کولو ته غاړه ایښي خو ټینګار یې وکړل چې دغه خبرې باید په خپله د سوریانو لخوا پیل او پر مخ لاړې شي او دا چې پایلو منلو ته باید ټول سوریایان غاړه کېږدي. د سوریا د مشرتابه لخوا خبرو ته چمتووالی یو مهم عامل دی چې باید خامخا په پام کې ونیول شي او موږ هیله من یو چې هر هغه څوک چې د سوریا په اپوزیشن او د دې په بیلابیلو ډلو نفوذ لري به دوی وهڅوي سو دغسې یو ډایلوګ پیل
کړي.
خو بل پلو بیا د سوریا د حکومت سیاسي مخالفین د دې هیواد د روغې جوړې لپاره د روسیې طرحه کومه نوې طرحه نه ګڼي او د ولسمشر اسد لخوا د خبرو او اصلاحاتو ژمنې دروغ بولي چې وایي ځواکونو یې د ولسي وګړو وژلو ته ادامه ورکړې ده. رویټرز اجانس د رژیم مخالفه ډلې سوریایي قومي شورا د یو مشر ولید البنی له قوله لیکي چې وایي د عرب لیگ پلان روښانه دی چې په ترڅ کې له ولسمشر اسد څخه د واک د پرېښودو غوښتنه شوې او د هغه پر ځای چې بیا هر څوک راځي نو موږ ورسره د یوه جمهوري انتقال په مخه خبرو کولو ته تیار یو. په ورته وخت کې راپورونه د سوریا د مخالفه ډلو د فعالانو له خولې لیکي چې وایي امنیتي ځواکونو په نارامه همس ښار د شورو په ورځ هم بمباری وکړي چې له کبله یې سل تنه عام وګړي ووژل شول. دوی د یاد ښار درې کورونه یاد کړي چې وایي ځواکونه ورته ونننوتل او اوسیدونکي ورله حلال کړل. دغه راز ویل شوي چې د ځایي روغتونونو بجلی قطه شوي او د دارو درملو درک پکې هم نه لګي. په داسې کې راپورونه وایي د سوریا له پوځ څخه بلوشو سرتیرو او یاغیانو خپل وسلوال مزاحمت ته دوام ورکړی چې له کبله یې په یاد هیواد کې د فرقهیي او کورنیو جګړو د پیلېدو ویرې زیاتې شوې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سو د دې غړې اخري برخه تر رسیدلې او اتلان خبرونه درورو. د خبرونه زه تاسو ته هر هفته تیروم تاسو د پنځشنبه یا زیارت او جمعې پر ورځ اوریدې شي. نو راځي چې وایو
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، زه بشیر ګواخیم او د اتلان په ونی خبرونه کې درته هرکلی وایم. دا ونی د تیر ځل اتلان خبرونه همداسې پسې غزو او د کاکاجی سنوبر حسین مومن په اړه د پروګرامونو د لړۍ دریمه او وروستۍ برخه در اورو. په دې خبرونه کې اوري کاکاجی سنوبر حسین د سختو ستونزو سره سره په پښتنو کې د سیاسي شعور د راویښولو لپاره غنې مجلې چاپولې.
اتل اسکاله خو کاکاجی سنوبر حسین جلا وطن او په قبایلی سیمه د صحافت د لارم د پښتنو خدمت کول وختل.
سیون کې وایي د پښتنو خدمت لپاره ټول عمر کار کوونکې کاکاجی سنوبر حسین د چا په یاد نه دی او نه یې هم کلی زلمانځي.
خدای یو ډیر لویه بدبختی ده چې درېم جنوري راشي داسې یو اتل چې کمینو د خلکو نه یری.
دا هر څه درته د دیونې په اتلان خبرونه کې دراورو. خو لومړی د تیرو اونیو د پروګرامونو خلاصه کوو. اوریدونکو، په تیرو اونیو کې مو واوریدل سنوبر حسین مومن د اتل سوونوي کال د جنوري د میاشتې په درېمه نیټه د پېښور سره نږدې په کاګه ولکلي کې په داسې مهال زیږیدلی و چې په سیمه د انګریزانو قبضه وه. هغه په خونځي کې استاد وو چې د مزدورانو او دیقانانو لای و تنظیم څخه د انګریزانو پر ضد خپل مبارزه پیل کړه. څېړونکی او لیکوال همیش خلیل چې پر کاکاجي سنوبر حسین یو کتاب هم لیکلی د نوموړي د ابتدایي ژوند په اړه وایي.
هغه خپل کې مخکې استاد وو کنه، او هغه استاد په دوران کې بیا د سوشلیست یو کنه، هغه رستم چې کوم رساله وویستل اسلام رساله وه، یا فرض که دې کې تلی او فرض که دغه ته داسې وچوي آزاد قبایلو ته هلته کې ډېر جون تیر کړی وو کنه.
په هغه وخت کې د باچا خان په مشرۍ د ټولنیزو چارو د سمون او انګریزانو د وطن لپاره هلې ځلې کوونکې خدایي خدمتګار تحریک ډیر شهرت درلود، او د وخت ډیر مشران په دې تحریک کې شامل وو. خو کاکاجي سنوبر حسین په دې کې ځکه شامل نشو چې نوموړی د عدم تشدد د فلسفي خلاف وو، او د انګریزانو خلاف یې په وسلواله مبارزه یقین درلود. کاکاجي د عدم تشدد سیاست د وخت او حالاتو مطابق نه ګڼه، او د خپل مزاحمتي سیاست د سوچ لرلو له وجې د هندوستان د ازادۍ یو نومیالي ستوري سوباش چندر بوش د نوجوانې بهارت سبا په نامه تحریک کې شامل شو. کاکاجي سنوبر حسین په ډېرو سختو حالاتو کې ځینې مجلې او رسالې چاپ کړې. دا مجلې بعد انګریزانو لخوا وخت په وخت بندیدلې، خو کاکاجي سنوبر حسین مومن همت نه بایلو، او بیا بیا به یې د دې مجلو چاپول شروع کول. څېړونکی حنیف خلیل وایي
کاکاجي سنوبر حسین چې کوم مجلې وې نو هغه خو په ډېرو مشکلاتو کې دا کارونه کړي دي، او دا مجلې چاپ کړي، ځکه چې اتلس کاله خو کاکاجي سنوبر حسین جلا وطن وو، د انګریز د سرکار نه پټ وو، مفرور وو، او په قبایلي سیمو کې خپلې هلې ځلې جاري ساتلې. بیا د قبایلي سیمو نه هغه د خپل سرګرمو سره سره د صحافت فلاهم د پښتنو خدمت کول غوښتل، او په صحافت کې داغه چې د قبایلي سیمو نه کومې رسالې خورولې، په هغې کې په 1910 کې هغه یو رساله شروع کړه چې د هغې نوم سیلاب و، او په سیلاب سره سره بیا هغه چې کومې رسالې چلولې چې کوم اخبارونه وو، نو په هغې کې ټوله رساله وشوله. او بیا وروسته هغې بیا یو ادبي مجله چلوله چې د هغې نوم اسلم، نو دا اسلام ادبی مجله وو، دغه لومبې چې کوم دغې کار وو هغه سیاسي او صحافتي او د انګریز خلاف دغې د جدوجهد د پاره د رسالې او خبرونه چاپ کړل.
کاکاجي سنوبر حسین په دې رسالو کې د سیاسي او ادبی لیکنو لارې په خلکو کې سیاسي شعور پیدا کړو. په هغه وختونو کې کلیوی خوا خان شهید سمت خان اڅکزي او باچا خان د عدم تشدد لپاره د انګریزانو خلاف هلې ځلې کولې، نو لبل خوا فقیر پی په وزیرستان کې د انګریزانو په ضد وسلواله مبارزه کوله. ډیر پر کاکاجي سنوبر حسین دا تنقید کوي چې نوموړی ولې په دوی کې د یو چا سره نه یو ځای کېده. لیکوال او څېړونکی همیش خلیل وایي چې کاکاجي سنوبر حسین د عدم تشدد د لارې په حق کې نه وو، او نه هم د خپلې وړې ډلې سره د فقیر پی تر څنګ ودرېدو ته زړه ښه کړ.
یاره خبره دا ده چې فقیر ای پی چې کوم کنه اخو د اغازی سړی وو کنه، یعنی پښتانه چې کوم هغه د کاکاجي سره زیات نو هغه ډیر ډیر ورکوټي پارټي ودلته کنه.
کله چې انګریزانو د سیمې د پرېښودو نیت وکړ په 1940 کال کې هندوستان او پاکستان جوړ شول، نو کاکاجي سنوبر حسین بیا هم خلکو ته د برابر حقونو د ورکولو خبره له خولې ونه غورځوله. همیش خلیل وای
نن کاکاجي کو تر اخره پورې نساغه نه سوچ کې ده، خو کولی هغه خو تر اخره پورې مرګ پورې هغه هغه خو دغه شی نه و، هغه خپل سټرګل کولو، لیکن هغه سټرګل چې کوم هغه زین نه و.
خو خو نور البشر نوید بیا وای چې د کاکاجی سنبر حسین مومن کوششونو ځای ونیو او خلکو ته یې په خپله خبره د ودرېدو او د پایدار سیاسي هلو ځلو درس ورکوه.
دا یو داسې کول وقتی سیاسي رهبر و، یو داسې مشر و، یو داسې لارښود و چې د تر ژوند در اخیری سلګۍ پورې لکه د خپل سوچ او خپل فکر او خپل نظریه او خپل لار او خپل ملګرتیا د ملګرو سره هغه پریښې نه ده. او زه به په دې اګله د هغه د سیاست د کمیټمنټ ته دا یو خراج پیش کوم چې هغه واده نه وکړي، هغه نه واده کړی پاتې شو. او دا هغه نه چې بچا داسې تپوس وکړو نو هغه به وایي چې واده به ما نه لکه سونه بچی راکړي. دا ټول هغه نظریاتي خلک، دا ټول زما بچی دي. سیاست زما جون دی، سیاست سره چې کوم دی نو ما خپل یو واده کړی دا او هغه واده تر مرګ پورې رښتیا کړه.
د اتلان خبرونه ګرانو وریدونکو، کاکاجی سنوبر حسین مومن په 1913 کال کې وفات شو. نور البشر نوید وای
د ټول کورنۍ شته د دغه چې کوم دی نو قبر دلته په کاګا ولای کې دی، د دغه ځای اوسېدونکي دي او هغه ته دی اوس ښخ دی. خو دا یو ډېره لویه بدبختي ده چې 3 جنوري راشي داسې یو اتل چې کوم دی نو د خلکو نه یېري. د ده قبر ته چې کوم دی نو هغه خلک چې کوم د روزلي او پاله دي، بلکې موږ دا وویل چې د ده په دغه لاره اوس هم روان دي، او د د مزار ته چې کوم دی نو تک تکلیف نشو کولی. د د دروازه چې کوم دی نو هغه نشین مانځلی. د دروازه اوسم 13 جنوري او داسې اتل چې کوم دی نو هغه د خپل خلکو نه محروم پاتې شو چې دی یاد نه کړی شو. حضرت یقینا دا خبر کوم چې دا سړی د ټول عمر لکه ډیر په یو انتهایی غربت کې تیر کړی دی. سره د دې چې لکه دی ډیر خپل خاندان یو خو متبر سړی وو، خدای جرګو سړی او یو لوی خاندان یې لرو. خو لکه دو د خپل جدادونو ته، خپل کورونو ته، خپل مال حال ته دې ته هیڅ توجه نه ده ورکړی. دې دغه څه پاتې شوی د ټول عمر لکه جلا وطن تیر کړی دی، ټول عمر یې په سیاسي هلو ځلو کې تیر کړی، د لاهور کې نه کې دی پاتې شوی دی، دا ټول تشدد په دې جیلونو کې هم شوی دی، په تار سلسلونو کې هم شوی دی. دې د استما بیمار هم او دا چې حالت کې یوځې کې دا امیر شریف صاحب د دې گرفتاره حالت لیکي چې را موږ گرفتار شو. امیر شریف صاحب دا خبره کوي چې هم کته چیرې دا موږ ستې سارو چې قتل مونږ وی ډیر روان دی، ډیر روان کړی دی. د سره لاس کې د کپ سیرپ د ټوخي بوتل ور سره و، د باندې سخت یو دورم و. په بیماری حالت کې ملکه د غجیدونه او تر چسیدونه او دا پولیس تشدد گرفتاره او جیلونه ته تیر کړی دي.
حنیف خلیل هم وایي لکه څومره چې په کار وا کاکاجی سنوبر حسین مومن اغه عمره نه دی ستایل شوی.
بدقسمته نه زمونږ لیکوال چې دی یا زمونږ سیاستدانان چې دی هغه کاکاجی سنوبر سره انصاف نه دی کړی. چرې هم د پاکستان په سیاست کې، د پاکستان نه مخکې د برصغیر پاکو هند په سیاست کې د کاکاجی کردار دومره زیات اهم دی چې هغه په هیڅ صورت نظر انداز کېدی نه شي. او موږ که نه دي لیکلي د هغې د خدماتو په هکله تحقیق یا څېړنه مو نه ده کړې یا کتابونه مو نه دي لیکلي، نو هندوستان کې لیکلی شوي دي، بلکې هندوانو لیکلي دي. کاکاجی سنوبر حسین باندې هم او د پښتونخوا په سیاسي هلو ځلو باندې هم زه به تاسو ته یو دوه نمونه واخلم چې بګت رام یو سړی دی چې هغه یو کتاب لیکلی دی په انګریزي کې، ګورچرن سنگ یو سکھ دی هغه یو کتاب لیکلی دی چې په کې د کاکاجی د کارنامو تفصیل سره ذکر شته دی.
د همدې سره له مشال لیډیو څخه د دې اونۍ د اتلان خبرونه وخت پای ته ورسید. که د دې خبرونه په اړه کوم نظر لرئ نو د مشال ریډیو د پیغام ثبتون کې ماشين په شمیره خپل پیغام پرېږدئ. شمیره ده صفر صفر چلور دعا صفر دعا دعا یو یو دعا چلور یو دعا یو همداراز په مشال ریډیو ایٹ آر ایف ایل ڈاٹ او آر جی مونږ ته ایمیل هم را لېږلی شئ. اوس ما بشیر ګواک ته اجازه راکړئ. تر بلې اونۍ مو په الله سپارم. خوشحاله او بریالي اوسئ.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی اپو سالار نو غنانان سرونو باندې وراولې او یې جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو مو وی او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز